سلامونه ستړي مشي دا مازیګر څلور بجې دي تاسو مخک لازادې راډیو نوري د خبري خبرونه په خبرونه پیلو د افغانو خصوصن جنو بشري حقوقو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي نه امري د طالبانو د لوري د جنو لپاره تبيستکړو د بندیز په خبرګون کې ویلي چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د افغانانو حقوقونو او د نړیوالو فشارونو ته خوښ نه دی نیولی او د جنسي تبيز پالیسۍ ته په افراطي ډول زور ورکړی دی. د همدارز ویلي چې طالبانو نجونې او ښځې له زده کړو کارو په ټولنه کې له حضوره منې کړي او حتی د اجازه ورڅخه اخیستي چې په لوړ غږ د خلکو په وړاندې خبرې وکړي. هغې له مري په یو پیغام کې چې تېره شپه یې په خپل ایکس پاڼې ټویټر خپور کړی د طالبانو پر دې نوې تګلارې پر نوې پرېکړې باندې د په اشاره لیکلي دي چې دا نوې تګلاره چې ښځې او نجونې له طبي یونیسټونو څخه منې کوي د ښځو ژوند ته بشپړ ګواښ دی، ځکه چې هغوی له روغتیایي خدمتونو او په تېره بیا مندي د ژوند د ژغورنې له طبي پاملرنو څخه محروموي. د طالبانو د عامې روغتیا مرستیال وزیر د دوشنبې په ورځ د خصوصي طبي یونیسټونو رئیسانو ته امر کړی و چې د دوی مشر امر کړی چې نور طبي یونیسټونو ته دې د نجونو تګ منع کړي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان څو ورځې وروسته له هغې چې ګوند یې په اسلام آباد کې له تشدد سره مل احتجاجي لاریونونه وکړ او ګواښ یې وکړ چې د مدني نافرمانۍ غورځنګ به پیل کړي، پر خپلو پلویانو غږ کړی چې راتلونکې اونۍ یو لاریون وکړي. عمران خان چې په زندان کې دی پرون پنجشنبه پر خپل ایکس پاڼې او پخواني ټویټر په یو بیان کې له خپلو پلویانو غوښتي چې د ډسمبر په 13مه د خیبر پختونخوا ایالت په مرکز پېښور کې چې د چارواکو په وینا د پاکستان تحریک انصاف ګوند په لاس کې دی راغونډ شي. عمران خان په اسلام آباد کې د نومبر په 15مه د احتجاجي لاریون په اړه چې د نوموړي په خبره لږ څه لږه 12 ملاتړي پکې ووژل شول او د تېر کال د مې د 9مې نېټې د تاوتریخوالي په اړه چې 8 تنه پکې ووژل شوي وو ددلي تحقیقاتو غوښتنه وکړه. نوموړي همدارنګه غوښتنه وکړه چې ټول نیول شوي سیاسي کارکوونکي باید راخوشي شي. دا سوریه پوز د پنچم به پورز اعلان وکړ چې له هما خار څخه یې شاته کړی، ځکه چې اغیانو د دوی دفاعي کرخې ماتې کړي. دا پرمختګ د ولسمشر بشار الاسد لپاره بل لوی ګوزار بلل کیږي. د پوز اعلامیه څو ساعت وروسته له خبره شوه چې د بشار الاسد مخالفانو جنګیالیو اعلان وکړ چې خار ته داخل شوي او د هغه مرکز ته یې پرمختګ کړی دی. هما چې د سوریې په مرکزي برخه کې موقعیت لري او ستراتیژیک خار ګڼل کیږي او د سوریې د پوز لپاره د دې خار کنټرول حیاتي اهمیت لري. یاغیان په داسې حال کې د دې ښار په نیولو بریالي شوي چې د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي د اسد رژیم ځواکونه او د حکومت ملاتړو ملشوي د روسیې او ایراني افسرانو په مشرۍ د دې ښار دفاع کوله. د سوریې دولتي خبري اژانس د یوې پوځي سرچینې له قوله خبرو کړی چې د روسیې جنګي الوتکو د هما په شاوخوا کې د یاغیانو پر مرچلو بریدونه کړي دي. او د رومانیا د ولسمشرۍ د دویم پړاو انتخاباتو په ترڅ کې له هیواده بهر نورو هیوادونو کې د رای ورکولو بهیر پیل شوی. د انتخاباتو په نوموړي دور کې د روسي پلوي ښي اړخي کاندید کالن جورجوسکو بریا ته چې په لویدیځ کې د ټیک ټاک له لارې د هغه په ګټه د مسکو لخوا تنظیم شوی سایبري کمپاین د شواهد په منځ کې د هر انتخاب څپې راپورته کړي تر ډیره د رومانیا چارواکو په مخته. جورجوسکی بعد ولسمشرۍ دویم پړاو انتخاباتو کې د ډسمبر په 8مه نیټه په رومانیا کې ترسره کیږي. د اروپایي ټولنې له ملاتړي کاندید الینا لاسکونی سره مخامخ شي. چارواکو په بهرنیو هیوادونو کې رومانیایي کډوالو ته تر ورکولو لپاره 2.5 ورځې وخت د دې لپاره ورکړی چې د هغې ګڼې ګوڼې مخه ونیسي چې د انتخاباتو په لومړۍ دور کې د دې هیواد په ډیپلوماټیکو استازولیو کې خلک په اوږدو کتارونو کې ولاړ وو. خبرونه مو واوریدل وړاندې سره د مطالبه واوریدل شي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف اعلان کړی چې په افغانستان کې د پوهې سکتور د محدودونکو پالیسیو له امله له ننګونو سره مخ دی. بل پلو په نجونو چې تازه نوې فرمان ور باندې د طالبانو لخوا وضع شوی وای.
زه دومره خفه شوم چې بیخي ناامید راته ودرېده او بیا غږ ما فکر کې سي او کوم څه ولو کوم څه وو بیخي داسې یو قسمه سره و نړۍ د ارمانونو مسوفه کوم څه وي.
ردې به د نجونو هیلې او خوبونه هم در سره شریک کړو. له دې سربېره ایران ته بور شو چې هلته افغان کډوال په څه وضعیت کې دي.
پیسې څنګه کېږي؟ زموږ مزدوري نو بیا دی وایي چې تاسو ته به یې درکم، یعنی نور مشکلات هم موږ ته جوړوي.
دا کډوال وایي چې کار کوي خو ایراني دا کار مشرانې ورته پیسې نه ورکوي. له دې سربېره د افغانستان جنوب ته به هم ور شو او که وخت پاتې شو ستاسو پیغامونه به هم راواخلو. نور مطالب هم شته.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشوي په دې خبري خبرونه کې. مو زه فریده سیال د تخنیکی همکار نمره نایر شو. د بشری حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي په خصوصي طبي انستیتوتونو کې د ښځو د ګډون منع کول خورا تبعیضي چلند دی او د لوړو زده کړو په لور د ښځو او نجونو لپاره یوازینۍ پاتې لاره له منځه وړي. د یادې کمشنری ویاندې ویلي دا اقدام د ښځو او نجونو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه نجونې چې پر طبي انستیتوتونو د طالبانو له دې بندیز وروسته اغېزمنې شوې وایي د راتلونکي لپاره یې ټولې هیلې له منځه تللې. تفصیل سنا کاکرناورو.
په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز ته د غبرګونونو په دوام کې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری ویلي دا د طالبانو حکومت د طبي کړنو د اوږدې لړۍ وروستی مورد دی چې د زده کړې کار او نورو برخو کې ښځې هدف ګرځوي او د هیواد راتلونکی برمته کوي. د دغه ادارې ویاندې میرمن روینا شمداسانی په یوې ویډیو کې چې د پنجشنبې په ورځ له یوه بیان سره د یادې ادارې په ایکس پاڼه خپره شوه زیاته کړې.
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې په خصوصي طبي انسټیټیوټونو کې د ښځو د ګډون منع کول د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د چارواکو لخوا یو بل مستقیم ګزار دی. دا اقدام په ژوره توګه تبعیضي دی، لنډ لید لري او د ښځو او نجونو ژوند په ګواښ کې اچوي.
هغې زیاته کړه چې دا د لوړو زده کړو په لور د ښځو او نجونو لپاره یوازینۍ پاتې لاره له منځه وړي. میرمن شمداسانی دغه شان زیاته کړې چې دا ډول اقدامات چې په روڼتیا او د اړوندو کسانو د ښکېلتیا پرته ترسره کیږي په ښکاره ډول د عامه ژوند څخه د ښځو او نجونو ایستل دي. په بیان کې راغلي چې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر ولکر تورک له طالبانو غوښتي چې دغه زیان رسوونکی فرمان لغوه کړي او ویلي دي چې اوس د دې وخت دی چې د ښځو او نجونو بشري حقونه د افغانستان د بشري حقونو د نړیوالو مکلفیتونو سره سم تامین شي. یو شمېر هغه نجونې چې د طالبانو د دې بندیز له امله اغېزمنې شوې وای د راتلونکي لپاره یې ټولې هیلې له منځه تللې. یوه له دوی څخه سیلې باران ازادي راډیو ته وویل:
نو واقعنم زه دومره خفه سوم چې بیخي ناامید راته ودرېده او بیخي هغه ما فکر کې سي او کوم څه ولو کوم څه غو بیخي داسې یو قسمه تر و نړېدل غونډې ارمانونه مې ټول ختم شوي. سپتې ارمانو خبره نه وله، بلکې موږ غوښتل خپل دنده به انشاءالله په ښه ډول مخته وړو. موږ به کوشش کوو چې یو چاته خدمت وکړو د وطن لپاره. بس دا هر څه یو قسمه ختم غونډې سول راته.
یوه بل نجلۍ چې د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
نو دا هغه خبر و چې بیخي داسې حالت و چې هیڅوک هیڅ نجلۍ په ځان نه پوهېده. دومره ټول شوکه کو ځکه همدغه د موږ د افغانستان نجونو آخري وروستۍ هیلې وې.
طالبانو د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د دوی د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د یو فرمان پر بنسټ چې لا په رسمي توګه نه دی تایید شوی په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې وتړلې. روغتیایي برخه کې د ښځینه کارکوونکو د پام وړ اړتیا ته په کتو سره په دې طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو حکومت بندیز نه و عملي شوی. مخکې دوی له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي وو او په پوهنتونونو کې له لوړو زده کړو هم راګرځولي وي. د طالبانو دې تازه اقدام ګڼ شمېر کورنۍ او نړیوال غبرګونونه راپارولي دي، خو د طالبانو کوم چارواکي تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
د ازادي رادیو خبرونې د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځويشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلورويشت ساعته.
پایران کې یو شمېر افغان کارګران دا کوي چې تنخواهی په وخت نه ورکول کېږي او زور زیاتی ورسره کېږي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د کار څښتنان ډېر وخت په دې پلمه چې پولیسو ته به یې وسپاري تنخواه نه ورکوي چې له کبله دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل حدیث پردیس نورو.
کله موږ توای شي مو پیسې څنګه کیږي از مو مزدوري نو بیا دای وای شي تاسو به درکم یعنی نور مشکلات هم موږ ته جوړي.
د ایران په کرمان ولایت کې د پیستې د یو باغ افغان کارکونکو شیر محمد وو دا چې له یو کال راهیسې دلته کار کوي شکایت لري چې د کار خاوندې په بیلابیلو پلمو تنخوا نه ورکوي.
یو کال کیږي چې دلته موږ ایران ته راغلي یو په قاچاقي لارو باندې په ډیرو سختو لارو باندې نو دلته موږ یو د پیستو باغ ده دغه کې کار کوو خو دغه کوم ځای کې چې موږ کار کوو دغه مالک چې دغه موږ ته په وخت پیسې هم نه راکوي او چې کله موږ ورته وایي چې زموږ پیسې څنګه کیږي زموږ مزدوري نو بیا دای وایي چې تاسو ته به درکم یعنی نور مشکلات هم موږ ته جوړي نو کوشش کوو چې بل چیرې کار پیدا کړو.
په ایران کې میشت یو بل افغان کارګر صفی الله هم د ورته ستونزې په شریکولو سره آزادي راډیو ته وویل.
درې کاله کېږي چې ایران ته په قاچاقي لارو راغلی یم. دلته افغانان له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی خو افغانانو ته له درندو کارو پرته نور هغه نه ورکوي. ما خپله څو ځایه کار کړی خو په بیلابیلو پلمو یې پیسې راته ځنډولې او ځینې خو یې بیخي خوړلې دي. ساختماني کارونه کوم، په کارونو کې ښه بلد سوی هم یم. یوازې زه نه بلکې له ډیری کاریګرو په ځانګړې توګه له افغانانو سره د دوی رویه همداسې ده ځکه دوی پوهیږي چې ډیری افغانان دلته په قاچاقي لارو راغلي او د اوسېدو اسناد یې مشکل لري.
په ایران کې یو شمېر نورو افغان کډوالو کارګرانو هم ازادي راډیو ته وویل چې سخت کارونه کوي خو تنخواګوانې په خپل وخت او یا هم کله بیخي نه ورکول کیږي. دوی دا ادعا هم وکړه چې د مجبورۍ له مخې د لږ عاید په بدل کې سختو کارونو ته غاړه ایښي خو بیا هم د کار د څښتنانو له خوا ورسره زور زیاتی کیږي. هم غوښتل چې په ایران کې د افغان کارګرو د ستونزو او تازه ادعاو په اړه په کابل کې د ایران سفارت نظر هم ولرو خو سفارت د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د ایران په یو شمېر ولایتونو کې ایراني چارواکو له افغان کډوالو څخه د کارګرو په توګه د استفادې په اړه هم خبرداری ورکړی وو او ویلي وو هغوی چې بیا هم له افغانانو د کارګرو په توګه استفاده کوي قانوني چلند به ورسره وشي. یزد، لورستان، تهران، کرمانشاه او تبریز هغه ولایتونه دي چې په کرنیزو ځمکو، تولیدي شرکتونو، د خوراکي موادو په فابریکو او د ودانیزو پروژو په برخو کې د افغان کارګرانو ګمارل پکې منع شوی وو. د روان کال د سور په میاشت کې د ایران حکومت د دوی په خبره غیر قانوني بهرنیو کارګرو په ګمارلو جریمه ولګوله. د ایران د کار وزارت د بهرنیو اتباعو د استخدام څانګې هغه مهال ویلي و که څوک غیر قانوني کارګر وګماري هر ورځ به شاوخوا 1.2 میلیونه تومان چې نږدې $40 کیږي جریمه کیږي. په ایران کې افغان کارګر په داسې حال کې د کار په ګډون له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي چې لا هم هر ورځ لسګونه افغانان په افغانستان کې د بیکاری او بیوسلې له کبله له ناچارۍ د افغانستان ګوندیو په ځانګړي ډول ایران ته د ګڼو ستونزو په ګاللو سره کډوال کیږي. ایرانی چارواکو مخکې ویلي چې په ایران کې شاوخوا 6 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف اعلان کړی چې په افغانستان کې د پوهنې سکتور د محدودونکو پالیسیو له امله له ننګونو سره مخ دی. دغه سازمان د جمعې په ورځ په راپور کې ویلي دغه ننګونې له زده کړو د محرومو ماشومانو د شمیر د زیاتوالي لامل شوې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف په افغانستان کې له زده کړو د بې برخې ماشومانو د شمیر په زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. دغه سازمان په راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شو ویلي چې د افغانستان د پوهنې سکتور د محدودونکو سیاستونو له امله له مخ په زیاتېدونکو ننګونو سره مخ دی چې له امله یې له زده کړو د بې برخو ماشومانو شمېر زیات شوی دی. یونیسف خبرداری ورکړی چې دا لړۍ به دوام ومومي ځکه د دې سازمان په ټکو هغه نجونې چې شپږم ټولګي یې پای ته رسولی د زده کړو د دوام لپاره هېڅ لار نه لري چې دا عملاً د دوی راتلونکی دروي. فرزانه او زهره چې لا تمام شپږم ټولګي وروسته ښوونځیو ته نشي تلای ازادي راډیو ته وویل
سه سال پیش با سقوط جمهوریت و آمدن سیاهی طالبان
درې کاله وړاندې د جمهوریت له سقوط او د طالبانو پر راتګ سره زما په هیلو کې هر څه بدل شول. زه په اتم ټولګي کې وم او زړه مې له لویو هیلو ډک و. که د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې نه وای تړل شوې اوس به په یولسم ټولګي کې وم، مګر اوس زه د راتلونکي لپاره هیڅ هیله نه لرم.
فردای بهتر در پیش گرفته بودم.
زه نه پوهیږم هغو هیلو ته چې ما درلودل څنګه ورسیږم. هیله لرم چې د ښوونځي دروازې د نجونو پر مخ پرانیستل شي څو زموږ راتلونکي څرګند شي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف په خپل راپور کې دا هم ویلي چې د اقتصادي رکود او د ټولنې په کچه د پوهنې په برخه کې د طالبانو د محدودونکو تګلارو اغیز د دې لامل شوی چې 10% کورنۍ د اقتصادي ننګونو له امله زده کړو ته لومړیتوب ورنه کړي، چې دا شمیر په 2023 کال کې 4% وه. له زده کړو څخه د بې برخود وو نجونو پلار محمد شفیع ازادي راډیو ته وویل:
وضعیت د افغانستان بسیار خراب است. امنیت نشته
په افغانستان کې، وضعیت ډیر خراب دی. امنیت نشته، زده کړې نشته، زموږ اولادونه له زده کړو پاتې دي او په دې وطن کې نشو کولای د هغوی د تحصیل په اړه فکر وکړو. د اقتصاد له وجې بهر ته هم نشو تلای، نه پوهیږو چې څه به وشي.
یو ښوونکی چې د موضوع د اساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه ذهنیت ها طوری است که انسان شرایط د چونین ساخته تا مردم بیشتر از این دیگه در فکر
له بده مرغه ذهنیتونو او د افغانستان وضعیت داسې یو شرایط رامنځته کړي چې خلک نور د زده کړو په فکر کې ندي. له بده مرغه د بشري حقونو هغه بنسټونه چې د ښځو او نجونو له حقونو څخه دفاع کوي یوازې شمیرې خپروي او کومه ملموسه لاسته راوړنه نه لري.
هو در حد اینکه آمار و ارقام نشر بکنن هیچ کدام دستاورد ملموسی نداشتن.
یونیسف زیاته کړي په افغانستان کې ماشومان یو بحراني، پیچلی او بېمخینه وضعیت تجربه کوي، ځکه چې د دې سازمان په ټکو سیاسي مسایل پرله پسې ناورینونه لکه سیلابونه او وچکالۍ او زلزلې، د اقلیمي بدلون منفي اغیزې او پر ښځو او نجونو د محدودیتونو زیاتوالی د دې لامل شوی چې د کورنیو په کچه د خوندیتوب خطرونه او بشري اړتیاوې زیاتې شي. یونیسف دغه شان ویلي چې د 2021 کال راهیسې په ټولو سکتورونو کې بشري اړتیاوې زیاتې شوې، چې د زیانمنونکو ټولنو ترمنځ د انعطاف نشتوالی او د لومړنیو بشري اړتیاوو په پوره کولو کې د پانګونې د کمښت پایلې ښیي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع کړې او دغه شان یې د دوی پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو په خپل راپور کې چې د مارچ په 10 خپور کړی و، ویلي و افغانستان یو له هغو 10 هېوادونو دی چې له ښوونځیو څخه بهر د نجونو لوړه کچه لري، او د دې سازمان د وروستیو شمیرو له مخې په دې هېواد کې 85% ښوونځیو ته د تګ په عمر برابرې نجونې ښوونځیو ته نه ځي.
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راديو څلور ساعته
وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع اخلو. د سوریې د رژیم ضد مخالفو وسله والو لخوا د ستراتیژیک ښار هما نیول کېدل د منځني ختیځ په دې جګړه ځپلې هېواد کې لوبه بدله کړې ده. د چارو د کارپوهانو په باور سره لدی چې په تېر یوه اونۍ کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد رژیم دوه مهم ښارونه له لاسه ورکړي، خو داسې نه برېښي چې واکمني یې په اوس وخت کې د بقا له ګواښ سره مخامخ ده. تفصیل نوریاس
د سوریه د حکومت د وسلوالو مخالفو ډلو لخوا د هیواد پر دوهم لوی ښار دی ولکې ټینګېدل د کارپوهانو په وینا د سوریې په 14 کلنه کورنۍ جګړه کې یوه حساسه مرحله بلل کیږي. د اسلام پالی حیات تحریر شام ډلې په مشرۍ یاغیانو پرون پنجشنبې دغه ښار 2 ورځې وروسته له هغې چې د هیواد پر دوهم لوی ښار حلبې ولکه ټینګه کړې وه ونیو. د وسلوالو دغه انچټک پرمختګ پر ولسمشر بشار الاسد چې په 2011 میلادي کال کې د کورنۍ جګړې د پیل رئیس په قدرت کې د پاتې دو لپاره تر ډیره د روسیا او ایران پر ملاتړ متکی یو لوی گزار بلل کیږي. په واشنگتن انسټیټیوټ کې څېړونکی آرون وایزلن وایي د هما سقوط یوازې د یو چټک یرغل زیږنده نه ده، بلکې هغه د دغه تهاجم د ځواک د دوام څرګندونه کوي. هما د پلازمېنې دمشق د دفاع او د سوریې د بندري ښارونو لپاره دروازه بلل کیږي. دغه ښارونه د الویانو شیعه فرقې چې په خپله اسد او ملاتړې پورې تړلي مرکز دی، د روسیې یوه هوایي اډه هم په سیمه کې پرته ده. د ښاغلي زیلن په باور د یاغیانو دغه پرمختګ ښایي پر دمشق د هغوی د ولکې د ټینګېدو لپاره هڅې اسانه کړي. د ایران د نیابتي او شیعه وسلوالو ډلو کارپو فلیپ سمیت وایي د حماس سقوط په لوبه کې بدلون دی او د یاغیانو پرمختګ ښیي چې د اسد پوځي ماشین یوه پوسته ده. د کارپوهانو په باور که څه هم په څه کم یوه اونۍ کې دوه مهم ښارونه سقوط شوي خو بشر الاسد تر اوسه د خپلې بقا په برخه کې له جدي ګواښ سره نه دی مخامخ. د سوریه حکومتي ځواکونه چې له ټیټ مورال، کمې تنخوا او د قماندې په سیستم کې له ګډوډۍ سره مخ دي، تر اوسه د سوریې پر دریم لوی ښار حمس او همدارنګه پلازمېنې ان کنټرول لري. زیلن ویل یاغیان به چې د جنوب د رژیم د اصلي سیمو پر لور پرمختګ کوي له سخت مقاومت سره مخامخ شي. اسد د خپلو ځواکونو د پیاوړي کولو په برخه کې تر ډیره په تهران او موسکو تکیه کړې ده، خو دواړه پلازمېنې اوس په خپلو کړکیچونو کې ښکېلې دي. ایران له 2014 میلادي کال راهیسې د سپاه پاسداران انقلابي ګارد په سلګونو افسران ګمارلي چې لسګونو زره محلي او بهرني شیعه جنګیالي استخدام او روزنه ورکړي. روسیه هم له 2015 میلادي کال راهیسې د سوریې له پوځ او ایران پلو ملیشو سره له یاغیانو د سیمو د بیرته نیولو لپاره هوایي بریدونه کړي دي، خو روسیه په اوس وخت کې د اوکراین په جګړه کې ښکېله ده او ایران هم د لبنان او فلسطینیانو د سیمه په ګډون په منځني ختیځ کې په نورو شخړو تمرکز کړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس هم پاس ویل کې کندهار ته ورزو. کندهار کې د هوا په سړېدو سره ماشومانو کې د سینه بغل او نورو تنفسي ناروغیو پیښې ډېرې شوې دي. تفصیل له سیمې په راپور کې.
د میرویس روختون د ماشومان څنګه له ناروغ ماشومان ډکه ده. په جنوب بسترونو کې اندرې درې ماشومان یو ځای بستر سوي. زیاتره ناروغان د کندهار للی روپتو سیمو راوړل سوي چیرې چې روغتیایي امکانات نشته. کندهار د سپین ولدا کلسوالی اوسیدونکي لال بیبی چې خپل ماشوم یې د سینه بغل د ناروغۍ لامل میرویس روختون ته راوړی وای، په خپل کلی کې درملنه ممکنه نه و. هغه ازادي راډیو ته وویل
دا کښنه چې ول کور په پنځورز کور نه جوړ وسو، د پنځورز ما بعد هم دته لیرا وستي راول د سینه بغل دی نشمن بیا وسات کې جن نشپل نه مده چې دلیرا خلی او سه بره جواب راکول کښته یوس اوس نه د دې وخت ترا ورته مې بوته هغه کې اتم ډاکټره لوی دواخانې په بولده کې چې د کلی کې ستر کېږه ولې مې واروستې یوه شپه یوه ورځ مې هلته کړو. هغه چې د هغو باره جواب راکړې وې چې د کندهار شپخانې ته ارم بیا د شپې په 12 بجې بیا دلې راوستې.
د میرویس روختون د ماشومان واټ په دهلیزونو کې د ناروغ ماشومانو د میندو او پلورونو اوږده کتارونه جوړ سوي. هر مور او پلار د خپل ماشوم د درملنې لپاره انتظار باسي. د کندهار درغسان ولسوالی اوسیدونکي بیبی عائشه خپل ماشوم چې وژد مهاله او سخت خوې کوي دلته په میرویس روختون کې بستر کړي. هغه وایي په سیمه کې د روغتیاي خدماتو نشټوالي دوی اړ کړی چې د خپل ماشوم د درملنې لپاره څو ساعته سفر وکړي.
دا کښنه د ټخې کېده شین کېده شین کېده وردلې اختر ایس دار کان کېږي موجود په سارا کې نه او هسپتال ستنه یو نږدې ډاکټر څه واستي چې نه یې تم راوستي وستا اکه سی واخت د وایله در وسه ندر ک یا نه کدل نه اکه سخته کی جن نه ماینات کی ج بس سره غره نه سیمه ده بخنا ولاد هیمه وستا لیرال ولا کی زره مل میش حاضر تکلیف بس بغره کم قرض سیمه من یرتان له ما ایس بلا بلا قرض خدای ته ناس.
روختي چارواکي وای کندهار کی د یخت پیل راتک سره د لویانو په ګډون ډیر شمیر ماشومان ناروغان سوي چې زیاتې په سینه بغلخته دي. د کندهار د میرویس صاحب زبی رختون د ماشومان د څنګ مشر ډاکټر هدایت الله حکیمی وایي ماشومان د سړې هوا د تنفس لامل په سینه بغل او نورو تنفسي ناروغیو یخته سی چې یوازې په تیر یو میاشت کې شمیر 2340 رسیدلی چې ډیر لسی امر سی دی. د پوینا د ماشومان د کورونی د بیغوري لامل ماشومان په تنفسي ناروغیو یخته کیږي.
موږ تنفسي سنځ په تیر میزان میاشت کې ټول یو مچ په پی ډی کې او په ان پیشنټ کې یعنی په داخله بستر کې مدلوجه 2340 د جې جملې څخه مدري سه وصولونې بستر کړی دي او همدارنګه جلس مړینو مرد کوشنانو د تنفسي سون څخه په چیر میزان میش کې درلود همیشه اوس مرد میزان د میش څخه تر جې دل ور پرې تنفسي سون ډیری حسن ټوخی زکام په تاکي باندې هغه هم د زیات خلکو د غربت له وجې څخه چې کوشنیان ته امکانات نه لري چې ګرمې خونې ورته جوړ شي یا ګرمې جامې ورته واغوندي نو په لحاظ د تنفسي شمیر مریضانو د یخ په موسم کې ډیریږي.
ډاکټران ټینګار کوي چې کورنۍ باید خپلو ماشومانو ته په ژمي کې ځانګړې پاملرنه وکړي. دوی باید ماشومان له یخنۍ وساتي، ګټور خواړه ورکړي او حفظ الصحې ته ډېره پاملرنه وکړي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته
په میدان وردګو ولایت کې یو شمېر معتادین چې له درملنې وروسته له روغتون څخه رخصت شوي د حکومت او خیریه موسسو څخه د کار د زمینې د برابرولو غوښتنه کوي. دوی ټینګار کوي چې که د دوی لپاره د کار امکانات برابر نشي ښایي بیرته د نشي توکو استعمال ته مخه کړي. دغه راز معتادین غوښتنه کوي چې ساقي خانې او هغه ځایونه چې نشي توکي پلوري له منځه یوړل شي څو نور ځوانان په دغه مواد اخته نشي. تفصیل په دې راپور کې
په میدان وردګو ولایت کې لستانه هغه متادین چې په نشي توکو روش دی د درملنې تر بشپړولو وروسته خپل کورنۍ ته ستانه سوي دي. دا کسان اوس د حکومت او خیریه بنسټونو غوښتنه کوي چې د دې لپاره د کار زمينه برابر کړي. دوی ټینګار کوي چې باید ساقي خانې او غذایونه چې نشي توکي پلوري له منځه یوړل سي. نعمت الله چې له اوږدې مبارزې وروسته د نشي توکو له ناوړه استعمال څخه رغېدلی وایي اوس غواړي عادي ژوند پیل کړي خو د کار نشتون یې د راتلونکي پاړه اندېښمن کړی دی. هغه ټینګار کوي چې حکومت او خیریه موسسې باید د دوی لپاره د کار زمینه برابره کړي ترڅو وکولای سي خپلې کورنۍ ته حلاله روزي وګټي او بیرته نشي توکو ته د تلو مخه یې ونیسي.
الحمدلله د اسلامي امارات نه موږ ډېر خوشحاله یو. د شفاخانه ډاکترانو مسؤلین موږ ډېر خوشحاله یو چې دلته موږ تداوي کړی یو ښه رویه ښه سلوک مثلا هاته دار نه دي و چې دوی ولټل ته کښېنه موږ سره ښه رفتار کړی ډېر خوشحاله یو چې نن سالم یو خپل کور او خپل بچیانو ته ځو. غوښتنه خو م دا ده چې موږ اولین علت دا دی چې بیرته مثلا کوم طور په مثلا په عمل بیرته راځي د بیکارۍ لامل دی که چیرته موږ ته د کور زمینه اوس غیده کو هیڅکله نشي کولی چې مثلا ځکه په کور باندې مصروف یو.
راز محمد چې تازه له نشي توکو رغېدلی وایي حکومت باید د نشي توکو د پیر او پلور جدي مخه ونیسي. هغه زیاتوي چې نشي توکو ته اسانه لاسرسی د ګڼو ځوانانو د احتیاط سبب سوی دی او که د پلور ځایونه یې له منځه یوړل سي نو نور خلک به له دې ستونزې ژغورل سوي وي. راز محمد غوښتنه کوي چې حکومت دې د ناوړه کاروبار په وړاندې کلک ګامونه پورته کړي.
د نشي د سر د شروع کېدونه تر پای پورې ټول کړهونه دي او تکلیفونه ډېر دي پکې نو خدای دې څنګه په گرفتار کړي انشاءالله. ډېر خوشاله یو هغه مریضان چې نن پاره شول او تخشاله یو چې تللي دي خدای دې بیرته په دوه نشانه باندې نن گرفتار کړي.
په میدان وردګو ولایت کې اوس مهال د متحدینو د درملنې لپاره 1520 بستریز روغتون فعالیت لري. د دغه روغتون مسؤل رفیع الله جلالی وایي دوی هڅه کوي چې لا نورو متحدینو ته هم د درملنې بسترونه برابر کړي. ښاغلی جلالی وایي دوی هر کال په کال کې د شاوخوا 320 ناروغانو درملنه کوي.
دا چې د میدان وردګو ولایت د متحدینو روغتون 1520 دی نو زموږ د ټیم د هماهنګۍ په اساس باندې 8 نفره ناروغان تر تداوی لاندې په داخل د بستر کې موجود دي چې له دې جملې څخه یې نن ورځ 10 ناروغان تداوی بشپړه شوه او له روغتون څخه رخصت کیږي.
بلخوا د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر رسول خان نظري بیا وایي چې د متحدینو لپاره د ادغام لپاره باید ټولنیز او اقتصادي زمینې برابرې سي.
په دې تداوی څخه وروسته یو توجه او همکاري ته اړتیا او ضرورت ته چې هغه کورنۍ او فامیلونه یې پیوازانې همدا قسم محیط خلک نورې ادارې له موږ سره په دې برخه کې همکاري وکړه چې همدغه اشخاصو ته د کار یو زمینه برابره سي تر څو پورې دوی دوهم ځل لپاره مجبوره نه سي نشي توکو ته مخه کړه.
ځایي خلک وایي په میدان وردګو ولایت کې د ځوانانو د رشدېدو کچه ورځ تر بلې د اندېښنې وړ ګرځي. دی وای د جستون زیاسلی عوامل بیکاری نشی توک تاسان لاسرسی د ټولنیز ملاتړ نشټوالی او د کورنیو بیوزلی ده. د دې ستونزې د هوارول لپاره اړین ده چې حکومت او خیریه بنسټونه په ګډه کار وکړي، د کارموندنې پروګرامونه پیل کړي او د نشي توکو د قاچاق او پلور مخه ونیسي او کورنۍ ته اقتصادي ملاتړ برابر کړي.
دویمې نیمۍ ته راورسېدو. تاسې زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. که چېرته مو خپرونه نه وي اورېدلې کولی شئ د ازادۍ راډیو پر ویبپاڼه چې پته ازادۍ راډیو .com دلته یې پیدا کړئ. دویمې نیمۍ کې درته د ازادۍ میلمه پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه.